تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوه. زه بوریوال کاکړ مو بیا هم په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونې په اردو کې د قبایلي سیمو د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خپرو او اونیز پروګرام جمهوریت هم د دې کړې برخه دی. خو تر هر څه وړاندې عبدالحی کاکړ د خبرونو لپاره
سرچکی د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ لا هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. د روس خبري اژانسونه وایي په چیچنیا کې پر پوځي ټولګي برید شوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې په ضد ائتلاف نړیواله د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په خبره کړې کړه اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف په نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي، بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به په عراق، شام یا بل ځای کې پټنځایونه جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي حالي ځلې کوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ لا هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تیر ماښام په یو بیان کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنګین کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بیان وایي له وسلوالو له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه نه دي وتلي، بلکې یوازې مرکز بل ځای ته انتقال کړي چې له مودې راهیسې پلان جوړوو. د ناټو بیان وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې ویجاړ شوي ول او ملکي وګړي هم په سیمه کې نه وو. په بیان کې راغلي کله چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د سنګین ولسوالۍ مرکز نوي ځای ته انتقال کړل شو، نو دوی هلته پر پاتې تاسیساتو بماري وکړه او طالبانو ته پرته له کنډوالو هیڅ نه دي پاتې. ناټو دا بیان تر هغه وروسته خپور کړي چې تېر ورځې نو رسنۍ خبر ورکړي چې وسوال طالبان د سنګین ولسوالۍ نیولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي اوربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د ماسکو غونډه د دولتونو پر کچ د چې په کې به د ترغیر پر وړاندې پر مبارزې بحث کېږي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
حنیف اتمر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړ چې پاکستان طالبان د ماسکو په غونډه کې ګډون ته هڅوي، خو طالبان دا خبر ناسم بولي. ټاکل شوی چې د ماسکو غونډه د اپریل په نیمای کې جوړه شي. روسي چارواکي وایي غونډې ته یې امریکا هم وربللې، خو واشنگټن لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر کمانډان وایي شایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالبو سوال سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکایي پلوه حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کریټس سکیپراتی تیر مازدیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل پر طالبانو د زیاتېدونکي روسي نفوذ شواهد لیدلي او دا چې شایي روسیه د وسلوالو ډلې ته د آن اکمالات هم ورکوي. سک پراتی دا روشانه نه کړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات ورکړي وي. روسیو چارواکو له طالبان سره د مرستې کولو تور رد کړی. طالب مشرانو رویټرز خبر اژانس ته ویلي له 2001 کال راهیسې له ماسکو سره د پام وړ اړیکې لري، خو زیاتوي چې د روسي شکلتا یوازې تر اخلاقي او سیاسي ملاتړه حده ده. د روس خبري اژانسونه وایي په چیچنیا کې پر پوځي ټولګي برید شوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي دي. رپورټونه وایي د وسلوالو یوې ډلې بیګا د شپې په داسې حال کې پوځي ټولګي ته د ورننوتو هڅه وکړه چې ډېر خوب یا ګڼه لړوه. اتر تاسو خبري اژانس د ملي ساتونکو د ور نامعلوم واستازي له قوله وای په نشته کې شپږ اسکر وجل سی بیا او درې ټپیان دي. د زیاته کړه چې شپږ بریدګر هم وجل سی بیا او هغه پوځي ټولګي ته په ننوتو کې بریالي نسو. دا په داسې د په دیورستي کې په چچنیا کې په سبي یو نشته کې لوی مارک جوړ بلده. د مسلمان اکثریت د شمالي قفقاز سیمه کې د شوروي اتحاد تر ماتې وروسته دوه ځله د حکومتي ځواکونو بلتون پال ترمنځ جګړې سوي دي. کڅم تشدد اوس ختم شوی خو اسلامي او پکېوالي لا هم په چچنیا او د شمالي قفقاز په نورو سیمو کې شتون لري. د لندن پولیس وایي د چارشمې په ورځ په ویسټ منستر کې د ترګري حمله مشکوک بریدګر خالد مسعود نمیږي چې د 50 کلن په برتانیې کې زیږیدلی او د برمنګم شهر په یو برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بیګاول په ټوله برتانیې کې پرون په چاپو کې اته کسان د ترګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولې دي. په دې کې اووه کسان په برمنګم او یو یې د لندن په ختیځ کې نیول سوی دی. پولیسو تیر مازګر وویل مسعود د برتانیو چارواکو تر اوسنیو پلټونو لاندې نه و. دا کس د برتانیې پارلمان په امنیتي ساحه کې د حمله پر وخت وچل سوی وو. پولیس وایي لوړاندې ورسره داسې استخبارات نه ول چې وشي چې هغه د ترګري برید نیت درلود. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می ویلي امنیتي چارواکو مسعود پیژنده او د متشدد سختریزي په اړه ورزخه پلټنې هم کړې وې. د چارشمې پر ورځ هدي بریدګر پر ویسټ منستر پر خلکو گاډي وخیزو او دوه کسان ووژل. وروسته د سړي د پارلمان په امنیتي ساحه کې پولیس په چاړه ووهه چې وروسته مړ شو. اسلامي دولت ډلې راو کړې چې دا کس د دوی وسلوالو. د امریکا د دواړو لوی ګوندونو سنټرانو بیګای و نوې قانوني مسوده تیار کړې چې مخه د ایران د بیلستیک توغندیو آزموینو او نورو غیر اټومي پوځي فعالیتونو لقبل پر هغه هیواد بندیزونه سخته ولدي. دا قانوني مسوده سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مشرانو جوړ کړی او د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند او سنټرانو ملاتړ کوي چې د تهران په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت دریځ ښکارندوی کوي او په اړه یې ویل کېږي چې په سینټ کې به منظور شي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج سحر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور بنو او کویټه کې په یو نیمځې کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 14.5 او 19 او کویټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو سواوري د عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا ولري؟
کم ائتلاف چې په نړیواله سطح د دایښ پر وړاندې دی، دا به ډېر مستقیماً د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی.
افغان حکومت وایي په اپریل کې د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د کرم سوداګران وایي د خرلڅۍ لارې دي د کاروبار لپاره پرانستل شي. او د مشال ریډیو په اونیز پروگرام جمهوریت کې مو د افغانستان پارلمان ته کتنه کړې ده.
کله چې د افغانستان ملي ګټې راغلې دي، اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه دفاع کړې ده.
زه خوار وخلایم د موږ ملت یو ویده ملت ده.
د دې ته څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په واشنگټن کې د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په پوځي ډګر کې جنګیږي، بلکې د دې ډلې د تمویل او د دې د تبلیغاتو مخه به هم نیسي. پر دې موضوع پامیر ساحل د ډیوه راډیو له خبریال افتخار حسین سره خبرې کړې دي او لاغې پوښتلې چې د کانفرنس د پریکړو
تفصیل دی وړاندې کړي.
د امریکا په خارجه وزارت کې د اتش پیټ هغه هیوادونو چې دا وخت د داعش څنګه وړلې پر ضد په اعتلاف کې د دې غونډه چې ده دا سرته رسیدلې ده. دا دوه ورځنۍ غونډه وه. په دې کې مهمې خبرې دا وې چې داعش ته په د جګړې په میدان کې په پوځي تګلاره باندې څنګه ماتې ورکړې شي، څنګه د دوی د مالي وسیلو مخه ونیول شي، دویم دا چې د انټرنیټ په لاره دا وخت داعش څنګه وړلې لخوا چې کوم دی ورته ډیجیټل کالیفیټ یا د انټرنیټ په لاره دغه خلافت جوړول یا په دې باندې خپل تبلیغات کول، پیغامونه خپرول، د دې څنګه مخه ونیول شي. دا اور دې سره بیا څنګه د اروپا او نورو هیوادونو نه چې دوی د انټرنیټ په لار باندې خلک برتی کوي د جګړې لپاره دغه مخه ونیول شي. په دې باندې چې کومې غټي غټي فیصلې چې په ګډه سره به کار کوي، په کم چوکاټ کې به کوي، کومې ستراتیژي به وي او کومې پالیسۍ جوړې کړي دي، په هغه کې خدا دی چې دوی به نه صرف ته جګړې دغه میدان کې سره یو بل سره کومک کوي، بلکې د دغه اهداف لپاره شې یو بل سره به په ګڼ اخیزه لارو باندې همکاري کوي.
افتخار حسین صاحب، دغه ائتلاف چې دی د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد چې جوړ شوی دی، دوی چې دا پریکړه وکړي دای د ټولي نړۍ په سطح باندې کړي دي کنه ځانګړي توجه د منځني ختیځ لوري ته ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې هم دې ډلې سر راپورته کړي دي او د ځنو حملو ذمہواري هم منلې ده.
پاکستان په دې ائتلاف کې نشته دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په خپل وینا کې په افغانستان کې داعش ته هم اشاره کړې و او په خاص توګه د پروستیو کې چې په کابل کې کم په یو پوزي هسپتال باندې بریچونو د هغه ذکر هم کړو.
تاسو اوریدل چې د مارچ پر 28مه او 30مه د اپریل د امریکا په کوربتو په واشنگټن کې د اتش پیته هیوادونو او سازمانونو استادو پر دې باس وکړ چې څنګه د اسلامي دولت تړلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای سي. اوس پښتنه دا ده چې دغه غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت څه اغیز لرلی سي او کنه؟ ریپورت به لنډ د میورسته وو. د افغانستان او پاکستان د سیمایزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگټن کې د ترسره سوي نړیوالې غونډې ارزښت په بیل بیل نظر ګوري. په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نشته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال سوي ده. د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی. حکمت اعظمی ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي.
کوم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی، دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه و نه شي درلودلی. زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي.
نوموړي ویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی، خو په بلوچستان کې هم فعال ده. په کار ده چې وځپل سي.
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی، هغه په بلوچستان کې دی. هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نو پر پاکستان کې د ډرون عملیات په زده کوم یو نو ضرورت دل کیږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی مشتابه یا سل زواغه کم کارمندان چې د داعش باید لمینځه ولاړ شي.
په اسلام آباد کې د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی. دی وای په کار د چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته سي.
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان باندې سره خپل شي راکو کې دا جوړېږي او په کار د دې چې امریکا او هلته کې نو قوتونه دي، خاص کر انډیا هغې سنجیدګۍ باندې غور وکړي. پاکستان طرف ته خو دونه مسله نشته.
نوموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خوشي نو بیا پاکستان ته پراتلی شي، خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ یې مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي. او په دې سلسله کې روس هم
پاکستانی چارواکی پر دې سربیره په خپل خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یادې ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه. خو افغان چارواکي نه یوازې په خپل خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني، بلکې وایي چې زیاتره وسله والې پاکستانی دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان حکومت وایي د ماسکو په راتلونکي غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل سوې. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر تیر مازګر مشال راډیو ته ویل دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچه ده. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې ایسوسییټیډ پریس اژانس خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل کې د ماسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبانو د اژانس دا خبر ناسم بللی دی. اجمل تورمان له کابله.
وروسته تر هغه چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندی پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره واڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریځ په اړه بحث کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس جوش می طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټیډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتنې نمونه واخیستل شي ویلي کده مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپل غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون دوله سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیا د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تند غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داوود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیوال ټولنې ته په تیر بیا امریکا ته د څه وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکرات ته حاضر کړي، یعنی یو ډول اعتبار ترلاسه کړي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستۍ ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړ غړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په اروپا کې د ناتو یو کمانډان وایي په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو کې د روس نفوذ زیات شوی دی. د کمانډان بیګا د امریکا د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې کېدای شي روس طالبانو ته مرستې ورکوي. طالبانو ویلي چې روس ورسره یوازې سیاسي او مانوي مرسته کوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
په اروپا کې د ناتو قمندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی، او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوی هم وي. د امریکای جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه ته د افغانستان د جګړې د کټولو پر اهمیت ټینګار وکړ، او ویل چې په تیرو شپږ کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1300 امریکایي سرتیر وژل شوي دي. نو د خبره ناتو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قوله ویلې و چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکشتي او کې وسلې د امور تللاري د افغانستان پولې ته انتقالوي، او بیا د کندوز دشت ارچی او در قدوله سوالي وتوړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلې و چې روسیه د تاجکستان د سرحد لاري طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپل اړیکې تاییدوي، خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغه هیواد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخي او متنوع اړیکې لري.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې یې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان په وړاندې تغییر کړی، او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالي، استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی. او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ دوامدار توګه ساتي.
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندیشنه لمنځه تللې او وضاحت رامنځته شوی دی. طالبانو رویټرز خبري اژانس ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري، او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
د نیمې نړۍ غږ
زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و مونږ رانه زما کټ دې دې ټو د اتاو میا
ساتي کومه تر شو نو ماوت د زما فن مند چې کومې دې کنه پکار د چارانا تراو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو نو فکر ورکو چې کومې د تسهیل لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی لارې دی هم د کاروبار لپاره بیرته پرانستل شي. دوی وایي په فروری کې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار تر برید وروسته د لار تړل شوی و چې د دوی کاروبارونه ډیر اغیزمن کړی دی. طارق اورګزای په دې اړه رپورت لري.
د کورمې ځای تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خلچو لار دې زرت زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو باندې زورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. ملک اعظم خان چې ځای تاجر دې مشال لډیو ته وایي کله نه چې د خلچو لار بنده شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
موږ رزق چې ده خوندغه د تجارت لري
افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاچو لار ډیره مهمه ده ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی د مشال لډیو توای په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي او افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاتوي چې کده غلار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي.
دینزری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی مشال لډیو توای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره ترخم او د چمن لارې پرانستل شوې خو د خرلاچو لا لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو هغه مو ته ویلو چې یاره مو ته هغه نه څه نه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه هغه نه دي شوي تلو نه دي شوي چې تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو پی سره خبره وکړه چې یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایمنې سره مو وکړه لا سره ډر سره مو وکړه لا نو مهرباني دا وکړه شي چې دا ټول یاره خلاص دي ایمول یاره دا خلاص شي کله شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لډیو توای هلتا سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلې.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کېږي خرلاچې باونډري باندې ټولې زمکه هم دوی د مکی شوې وي او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راسي پینه دالیا را دوی بند کړي دي.
واضح دی چې له تیر څو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامي تر مخه د ملیشي ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف کمدون چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی. بیتی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تیر ورځ د پاکستان ورځې په مناسبت پوځ په شمالي وزیرستان کې لوی غونډه کړې چې ورته ګڼ شمېر قبایلي مشران، ځوانان او ماشومان ورغلي. په پیل کې د میرانشاه او میرعلي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي شوې. بیا پوځ هلته پریډ او خلکو اتڼ کړی و. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
زما نوم طارق داور دی. او دینا دوه درې کاله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه توره شپه ورته ویا. او نن چې زه کوم حالات وینه، کوم امن وینه، کوم د خلکو خوشحالي وینه، او په دې کې انشاءالله چې موږ څومره ځوانان دي او موږ دا غواړو چې الحمدلله دا امن همیشه د پاره قائم دائم شي. او دا یو لهر وو، دا لهر په موږ باندې تیر شو. موږ داسې کسان بیا خپل وزیرستان ته هرگز موږ دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ د امن ډسټرب کی یا موږ امن خراب کی. دا زموږ د پاکستان، د وزیرستان، د 20 کروڑ عوام زمکه ده.
ملک حاجی دریا جان میرا ډیر لوی خوشحالي په لکه امن امن دروای میشتا د امن ضرورت دی. تعلیم د صحت امن دا قائم دائم وسوتل شي. می ډیر لوی زبل شوی چې میر سره امدا دینه وکړو. میشتا د این جی او لار ولاږي اسکول د ویډیو کتابینه دي چې میشتا تعلیم وکي او اسکولینا میشتا مرمت وشي سپتالی نر دبار وبار شي. ای میډ جنوزا پته خانوا په بد حالات وی نن مو جنوزا پته خا په کور دو چې لوس ولا ورکی
د مونوم شریان دای پټټ کلاس سبق بیا یا نن چې می دې ټوکلی یونس خان گراوند ته ډېر سخت خوشحالي دو می چې خوشحالي غوړي نه راځي دا چې خوشحالي وي دا وی نه دا ټول ټول گراوند نه خوشحالي نه ډاکتای می غوړي چې سولی نه بود وی مخته می دې ډېر سکول ته نه سي خوشحال سولې تاسو زغوله چې شاف ساجو تعلیم وکا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې ده عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دروازنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پرېکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په فوجي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سیند ولسوالۍ لا هم د پلي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تېر ماښام په یو بیان کې ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنګین کې وسایلو ته درنه مرچوب لاړولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تېر مازدیګر مشال ریډیو ټول د ماسکو غونډه د دولتونو پر کچ ته چې په کې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کېږي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قمندان وایي شایي روسیا په افغانستان کې له هغو طالبو سوال سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کریټس سکپراتی تیر مازدیګر د امریکا د سیمې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د روس خبری اژانسونه وایي په چچنیا کې پر پوځي ټولګي برید سوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل سوي. د ریپورټونه وایي د وسلوالو یوې ډلې بېګا د شپې په داسې حال کې پوځي ټولګي ته د ورننوتو هڅه کوله چې ډېر خوفیا ګڼه لاړوه. د لندن پولیس وایي د چهارشنبې په ورځ په ویسټ منسټر کې د ترهګري حملې مشکوک بریدګر خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن و. په برتانیا کې زیږېدلی او د برمنګهم ښار په یو برخه کې اوسېدی. په عین وخت کې چارواکو بیگا وویل په ټولو برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولې دي. د امریکا د دواړو لوی ګوندونو سینټرانو بیگا یو نوی قانوني مسوده تیار کړې چې مخه د ایران د بیلیسټک توغندیو ازموینو او نورو غیر اټومي پوځي فعالیتونو له کبله پر هغه هیواد بندیزونه سختول دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکا وړاندې کول او سم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورسپانټو کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل دری کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یو نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. ادارې وایي پاکستان هم دې معاملې کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومان سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې په وینا د بیرحمه شمیرې کال 2018 نومې د یو نوي راپور تر مخه چې تیر کال پاکستان کې شاخوا 3000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3000 جنکي او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبه کې را مخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکوونکي شته چې هغه د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغه سره زیاتې وشي. موږ ټول لپاره کار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد سې اقدام وکړو. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شاخ ودول سیسوراسي ملک د ترهګرې په نخه دی. د بسروالو ختمور لپاره اړومبې ضربې اسب عملیات وکړی شو او اوس د رد الفساد غوندې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګوډ ګوډ کې د بسروالو پر ضد بېله توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د بسروالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضح ثبوت په اورګزی ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید وو. ادارې زیاتوي د دې پیښو نه ظاهري کې چې بسروال تر سرحده پورې فعال دي او ملک د نقصان رسولو او امنیتي ځواکونه نخه کولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې په دې وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستی شي او د لړکې د پوځ د مشر دا بیان د حوصلې وړ دی چې راځي نن دا لوس وکړو چې موږ پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخر کلی کې ملک نه د فسادیانو خاتمې بغیر د امن منزل نشي حاصلې دي. خو د دې لپاره ضروری ده چې ولس هم په خپل چاپیر چل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهۍ کې کومک وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې په دې وروستو کې شوي بارانونو یو وارې بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کم کوشونه شوي وو هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاسټک بوجۍ د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړکي حکم ورکړی وو، خلاصه نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان روزي په مناسبت د سوي پریډ پاړه لیکنه کړې ده، او نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو استولو وړاندیز ته کتنه کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان ورځی په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقعه ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې لمخې به په پاکستان کې ریلوی لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکی ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوی کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریزه جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جایج اخیستل سوی دی. جان نیکولسن وړاندیز کړی و چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل سي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم سي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنا دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل سي، چې ورسره به د ولسی وګړو د وژل کېدو خطر هم تړلی وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیشت پر ځای ولاړ حالت تر یو حد بدل کړي، او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغه به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگټن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره همداسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه ځمکني او سیاسي حالت نشي بدلولای چې له وجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د دې په خبره ترګري د ترګرو د شتون له وجې نه ده، او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري لمنځه تللی سي.
عبدالحی کاکړو د لندن پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ هلته بریج چا کړی و هغه خالد مسعود نومیږي چې پاکینډ کې زیږیدلی و، او څه موده مخکې یې په برید کې کارولی موټر په کرایه اخیستی. پولیس بیګا په یو بیان کې ویلي چې دا کس 52 کلن و او پخوا هم په جرمونو کې ککړ پاتې شوی و. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی، او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښيي د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم څېړنې کړې وې، او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلوده، لکه په 1903 کال کې یې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی. دوی وی تاسو شایي پوهیږئ چې په لندن کې د یو لوس هیوادونو وګړي په قربانیانو کې ستا او دا شایي چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلی، د غیډلې په دایښ پوری تړلې عامق وی پاڼې کې ویلي چې د بریټ د هغو هیوادونو وګړو ته گزار دی چې د دایښ پر ضد نړیوال ائتلاف کې ښکیل دي. چارواکي وایي کومان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منسټر برید کړی وي، خو دا یې هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و.
هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. ریټرز خبري ایجنټس وایي له دې کار سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي، خو په تیر وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د لیکونو مهمه برخه بشیر غواش وړاندې کوي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی و چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو 1100 الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیونه ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپله ارزونه کوله او په ځانګړي ډول دا کتل چې هغوی تر هغې په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. دا نوموړی په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېرې پوځي ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکاپټرونه شته دي چې نوو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسي دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولی چې له روس څخه د دې هلیکاپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو 3 میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکی مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته 4 جنگي هلیکاپټرونه ورکړي وو، خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېرې پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکی ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستان شکایت کوي چې پر خپل خاورې د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډیر څه نه دي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وایي دوی هیڅ چاته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاريږي او دوی په خپل د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
مشر غواشو اوسم تاسو ته مشال رادیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسي جرګې د غړو لپاره مطمئن دی؟ آیا د ولسي جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسي جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي، نو آیا د ولسي جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لته رو هو سر تړل ده. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دولسي جرګې ځنی غړي غني چې پارلمان په تیرو څه د پاسه 11 کلونو کې په سم ډول په خپل ډیرو کارونو کې بریالي شوه دي، خو پکې ځنی نیمګړتیاوي هم شته. دا نیمګړتیاوي د ولسي جرګې په اساسي کارونو کې دي، لکه د قوانینو په منځوري یا بدلون کې مشکلات او د ولسي جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همدارس د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل او د ولسي جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف لکبله کله ناکله د خپل سیمو ولسته خدمات هم په سم ډول نشي رسولای.
تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د ولسی جرګې زیاتره غړي غني چې د افغانستان دیموکراسي نه وي دا نو دا ډول ستونزې باید پکې موجودی وي خو زیاتره دا هم غړي چې په رښتیا په 13 صد پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نشول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نشو د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولی او د هغه هیواد د جمهوریت یا دیموکراسي او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولی همدال عمل دی چې نن هم په جمهوریت خبرونه کې د باسته دوام ورکو او لای پسې غځو نن به په خبرونه کې د ولسی جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاو او خوالی ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسی جرګې کار ته چې ګوري نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې وه
که رښتیا ووایو موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار مو کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته دي د ځینې مسایلو په خاطر باندې ولسی جرګې کې په کلونو کلونه تېر شول ولسی جرګه نشي کولای چې دغه قوانین تصویب کړي د حکومت پر کړنو باندې څارنه حتی حکومت هم په ډېرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي یوازې دا چې دوی کومک او همکاري نه کوي مشکل په موږ ولسی جرګه کې هم پکښې دی چې ولسی جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې وکړي په خپلو شخصي کارو کې ځینې وکیل صاحبان یا په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اخته دي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استیضا یا د رایګیري رایې اخلي د ولسي جرګې څخه دوی راځي نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډه کې ناست دریږي او د خپلو خلکو نمایندګي چې موږ د خلکو باید غږ پورته شي بدبخت سره به وایي چې په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو غږ ټولو وکیل صاحبانو پورته کړی په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي خو د هیواد په لویو مسالو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه پام کړی ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمائندګي هم کړی ده په ځینې وختو کې قومي ژبني او سمتي ازبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ستاسې د افرادو اشخاصو په مقررې کې غیر مسؤل افرادو اشخاص په ځینو نقطو کې د مواد مخدر تورونه د معدنو تورونه د مځکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې کارونو باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول وغل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسی جرګه کې شته
د کندهار خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوې هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطحه سیاسي ګوندونه موجود وي د وای وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشل دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي
په هغه صورت کې دغه مسایل الکدل چې داسې ګوندونه وایي چې ژبني سمتي مسایل په نظر کې نه نیولای افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه سی ازبونو تنظیمونه سره کوم مش کولای سلو چې درست پارلمان جوړ شوی متاسفانه ازبونه یواز جنتی ژبني او قومي اړخونه لري بلکې د مسایګانو در تاثیر لاندې ازبونه موږ دلته لرو پر ځینی باندې موږ همسایه پاکستان د خواصه پر ځینی د ایران د خواصه پر ځینی باندې د نور مملکو د خواصه پر ازبونو تنظیمونه باندې دغه سی اغیزه لري لکه پر وکیلانو پر ځینی وکیلانو باندې سی بعضی همسایګان او لري مملک بازي پر دوی باندې اغیزه لري
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي وګمه ساپي هم لالي سره هم نظر ده وای دا بډېر خوای چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای لدی سره په پارلمان هم سیاسي وای
ډېر جوات خبره ده چې په پارلمانو په اصل کې سیاسي عذاب ته ضرورت دی د سیاسي عذاب په شتون کې یو د پارلمان د ریزه او د پارلمان کلنلار او د پارلمان هدف د په دې شکل سره پلې کېږي مګر متاسفانه که موږ حزبونه لرو هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلې نه شو ځکه د هغې یو مشخص ډلې یو ټپلې د یو مشخص قوم د یو مشخص قبیلې دپاره د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي عام فکرونه په کې نشته دی نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسي پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د واقعي شکل واورېدل شي په واقعي شکل به پورته شي
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي آیا تیر وسنۍ حکومت هم پړدی او کنه د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي تیر وسنۍ دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي
خو ډېرې نیمګړتیاوي هم لرلې.
که په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ورواچو، حکومتونو خدمتونه کړي دي، که زوړ حکومت دی که نوی حکومت دی، په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي، هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو، اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت، په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي، تر اوسه پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي، تر اوسه ته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه دوی ول موږ حکومت جوړوو، اوس یو په سامي شرکت باندې بدل شلو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ، د ډالرو په مقابل کې اقتصاد مو خراب شو، امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي، فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته، او تر اوسه ساته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی، څو نظرونه دي.
خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیله ارشاد وای، په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی، نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د په تشکیل د عذابو کې نقش نه ده درلودلی. حکومت حداقل باید خپل حزب ولري، چې دا زمونږ حکومت سره خپل حزب هم نه لري، او مخکینی حکومت هم ته وکاري صاحب هم کوم حزب نه درلود. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم زمونږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړې وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولي وای، نن به افغانستان په دال کې مونږ کله چې د سترګو په سر ګورو. مثلا که مثال ورکړم، یو مشر په مزار کې مثلا استاد تابل، مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف، دوی دا همداسې مشران دي. مونږ مسئلې دي، دوی هغه طالبان چې لري که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي، پلویان یې د هغه طرفداري کوي. او د مونږ یو قوم یو عموماً پښتانه ټول پښتانه پسې بیا تکرار وایم دري دي، هزاره ټول هزاره پسې تکرار وایم دري دي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر دې یو کم ګول بند مو چې یو ډېر مهمه خبر نه ده، ما درک دغه ځوانان د پوچي چې موږ رهبر دغه خبره غلطه وکړه، دغه کار غلط ده، دغه غلطې پای نه لري، هغه ته انتقاد ته کوم نه. متاسفانه دا نه څه ضد راځي یو بل سره، او د ملیتوب نوم باندې او د ملیت ګرایي په شکل باندې دوی سره تصمیمونه نیسي، او دوی هغه حرکتونه کوي چې هغه
په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی نادرخان کټوازی وایي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او وسني ولسمشر اشرف غني حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجیدو مخې ته معنی نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي زیانونه ولیدلو، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو دا چې دغه اوس تاسو پوښتنه وکړه، چې آیا کرزی صاحب د دغه معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي وروس خواته حرکت وکړي، هلته اتحادي او یونینونه جوړېږي، او د یونینو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې په ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او ورڅوک خپل مسؤلیت پېژني. نو موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا چې زور خبره نه ده، ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وتپ نه، سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه ساپۍ زیاتوي، پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو دا مشکله ده چې زه خپل قضاوت خپله وکړم. نو کاغذ ما ولسونو ته مراجعه وشي، بیا ما ته پته لګېږي، ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې دوه دېرش وکیلان پیشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګټ پورته کړی، زمونږ سره شته خوشبختانه یو دغه وکیلان زموږ چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړی وم،
زماده په اندغه د افتخار دی.
پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ محمد نعیم لالای زیاتوی چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نوي تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پرې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاسيونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په دروش ډول باندې رسیدګي وکړو یا په دروش ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ دغه نظامي سکتور ملي نه دی، در اوسه ساته پورې ملي سر نوم یې ملي دی، خو د ازبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رابری باندې، پر وزیرانو یا پر مهینانو باندې، پر دغه پر کښته رئیسانو باندې سره جنجالونه او دعوې دي. یو یو اس د خواسته معرفي کېږي، یو د یو شخص د خواسته، یو د بل د خواسته، او د دې په څنګ کې والیان په وزیران رئیسان هم په دې شکل باندې که ورته وګورو په مجموع کې په افغانستان کې که ازبونه هم یي افغانستان.
اوریدونکو، د جمهوریت د خبرونو ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوی چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغیزمن شوی دی. تاسې نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده، نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا نننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو دا
دا دنیا او دگدان دا خوخی پستر گوینو تی سبری گنا تا غلطی زم دخ پل زان دا دی غریبانا تی پار ما لکڑی ودان دا بھائی پیر زادا چبے قبول نکما مڑ دشمز چبی لتان دا
نشایم دی روزگار تلک چاندی می آها بیگدا لام بیگدا خمار تلک سمتی می
شان